السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن سیشن به د خبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. روسیا او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن قاهرې ته نږدې خاورو ته وسپارل سو. پوره خبرونه واورید. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غروانې سیالۍ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستر تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي. له جرمني هغه 11 افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی په حواله ده د افغانانو 15 مړله ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي، ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي. او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی. د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه، مخابره، یوه توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي. نوري ویلي چې دا سړی د غزنی مرکز ته نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړي دي او منلې ده چې د مخابره ورسره و لپټاپ کمپیوټرونه د دي، او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ د اسفندې په کلي کې د مسجد امامي هم کوله. نور جزئیات به وروسته تاسو ته په دې اړه وړاندې سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تبصره نه ده کړې. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لرې ډزې سوې او چاته د سر زیان نه دی رسولی. د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی، خو وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره یوه پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت نا وخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کېږي. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیز کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ورچې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپاري. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي عمر مګدی پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي:
I think this President Morsi's death should actually
There was مش په باور چې جمهور رئیس مورسی مرګ باید نړیوالو په هم غوږ راو کسان ته چې په مصر کې بنديان دي واړوي. یو شمېر کسان حتی پرته لدې چې جرم یې ثابت شي له محاکمې مخکې زنداني شوي دي، هغوی له قاضیانو سره تماس نشي نیولی او حتی له خپلو کورنیو سره نشي کتلی. محمد مرسی و 80 کلن او د مصر د اخوان المسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی. او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړی ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د دې اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگتن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگتن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي، سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي. ریابکوف ویلي چې د واشنگتن دا پریکړه چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ ته استوي د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. او د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو پاوچ کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دی جرګې کې بحثونه وسول. یو روسی وګړي لسیزې مخکې له یو افغان همکار څخه پیسې پور کړې وې او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتې ده. په روسیه کې مو له افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي.
څو موده د مخکې کله چې د دې همکار مړ کېده، خپلې کورنۍ ته ویلي و چې دغه سړی پور درسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي.
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره، د ژوند لپاره به راوړي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچیانو چله تلس کله ته ورسي، د خپل جنازې لاندې ویر کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دي نور فشارونه نه راوړي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او رینن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیک دی اکرام الله اکرام. اکرام صاحب مهرباني وکړي د دې موضوع په اړه نور جزئیات راټرا کړی.
ډیر زیاته مننه ملالې جانې. نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پاتې ورسېده. که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رائے پاړه باندې بدوي رائے چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنويش ور پورې تړلې ده، خو بیا هم وکیلان ونتوانېدل چې د دغه رائے پاړه باندې بل اخر تصمیم ونیسي او بیا نتیجې ته ورسیږي. اصلا مثلا لدین او چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رائے پاړه باندې باید په تالار کې اخکار رائے چونه وشي، او بل ډلې غوښتل چې نه پټه رائے چونه باید وشي. دغه جنجالونه و چې دوی بل اخر کوم نتیجې ته ونه رسیدل. که څه هم د دواړو ډلو په لویان ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو وخت دغه یو شمیر په لویانو د تالار بیرون خبري مشرانو ته ویل چې سبب دوی بل اخره که په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحمانی د ریاست په څوکۍ باندې کینې خو د خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دغه پلویان هم دغه ویل چې سبب ایت هڅه وشي چې دغه کیسه بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي او دغه رائے پاړه باندې رائے چونه وشي. اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې د څوکۍ په سر باندې ورسته لاغې رامنځته شو چې خاغلی رحمانی او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو ډلو یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وسل وختنه په غوړز باندې وو دغه 50 جمعي رای پوره نشو کړای که څه هم خاغلی رحمانی او سره درویش رای په غټلو سره ځان بریالي او وباله د جرګي موقت رئیس هم د جرګي رئیس وټاکه خود اصولي ډلې او د اصولي پلویانو په خپل خاغلی اصولي په مغه ورځ باندې رسنۍ وته ویل چې رحمانی 50 جمعي رای چې یو سل څلیری شکیږي نه دی پوره کړی نو ځکه د دې جرګي رئیس نه دی. سبا ته به وکتل شي چې بل اخره دوی په دې باندې توانیږي که نه توانیږي. خو دلته په افغانستان کې د بیلابیلو قشرونو سره او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړي دي دې موضوع چې لږ تر لږه د دوه میاشتو په تېرېدلو سره ولسي جرګه د رئیس په سر باندې دغه بلانجه بل اخره دوی لا نه ده حل کړي او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه او روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او فوق العاده غونډې ونیسي ځانګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې دمه نه دي نیولې او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي. نو سبب وکتل شي ملالې جان چې ولسي جرګه بل اخره توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټاکي او خپل وادي غونډه ته دوام ورکړي.
بل اکرام صاحب ډېر مننه. اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لنجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې اورو چې د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو دوسیې لوی څارنوالۍ مسترد کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیې لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مسترد شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی آزادی رادیو ته وویل د وویل محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولیږل شي. کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپیژني. د استیناف د محکمې او د قانون د مساوېدې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کیږي. لوی څارنوالۍ د روان کال د ثور په 29مه ویلي و چې د دواړو کمیسیونونو د پخوانیو 12 غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیسانو په ګډون یې د 415 کسانو دوسیې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لیږلې دي. په پاڼو کې تزویر له صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤول ګڼل شوي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول. لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې. اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي. یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره 1 میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې. خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده. له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وای د کمیسیونونو پخوانی غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده، بعض اسناد ته چې د کمیشنرانو طرف نه څارنوالي ته ورکړ شوي دي ته توجه نه ده شوې. دغه شان چې کله مرستیال صاحب سمات راشول، هغه امر وکړ چې کمیته دوباره د دغه مسایل تحقیق شي، البته د یو بلې کمیټې په واسطه باندې.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې سترې محکمې ته ولېږل شوې، ولې غلي پاتې دي؟ او که چېرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پریکړه وکړي، آیا د ولسی جرګې د اوسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نشي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي، د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مشرخ له ازادي راډیو اوري. یو روسي وګړي چې څوله سیز مخ کې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستی وي، په مسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پرې کولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تیره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهان سره د لیدنې وخت وغوښت. خغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت دیار شو چې له خپلې یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم، ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخې کله چې د دغه همکار مړ کېده، خپلې کورنۍ ته ویلی و چې دغه سړی پور د رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یې یارمند ونه موند، نو دا پیسې دې په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټاپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې له 10 کلونه وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي، نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په دې هېواد کې د جګړې پر دوام خواشیني څرګند کړه، او ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیات اغیزمن سوي کسان میندې او ښځې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو مېرمنو وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان مېرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان مېرمنه چې زامن راوړي اولادونه راوړي اب د قربانۍ دپاره، دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان مېرمنې د خپل بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسېږي، شل کلنۍ ته ورسېږي، د خپل جنازې لاندې ویل کوو، په قبرو کې د خپل زیارتو ته وښکې تویو، د خپل زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ د ازل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې وویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېل خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منځل شي، مور غواړي چې بچای مړ نه شي، مور غواړي چې اولاد وږی پاتې نه شي، مور غواړي چې فقر ټول نه کی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه دې ټکو ته ډېره توجه وکړي، او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلوي ورکړي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خویندې د جنگونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله بیخي شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والي ویان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوي، او سږ کال به یو شمېر نورې مېرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې د په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی دې د سولې پر وستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کړي. دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنۍ او کورونو ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خواندانې په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغل ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکېچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړی دی. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویلي چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې ته لمن وهي. د ایران ولسمشر بیانن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد پر سر راپورته شوی، چین او روسیې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت و بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي.
پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالاتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیځ ته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، واشنگټن تورن کړ چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگټن په لمسونې چې هغه دوامداره مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونه بلل تورن کړل. چین او روسیا دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپاره کړل. متحدو ایالاتونو د دغه تصاویرو له خپرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاوه چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپاني کشتۍ حمله ایران کړی دي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوه هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پوځیان له یوې جاپاني کشتۍ څخه د یوه ناچاودې مایندې استلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکام شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
خلیل الرحمن صاحب د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې دا مخابراتي سیستم ډېر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوو لکه اتصالات دی روشن دی، باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې فعال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دي، دا خو ټول تباه او برباد دی، خلاص یې بس نور نه کېږي. وسلام
زل لوګره خبرې کوم، دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر اشرف غني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لیاس باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو، ویزا لګوو، هلته چې ورسو شپې ورته وکړو، درې شپې څلور شپې هزار یو نیم زر روپۍ مولي هغه ټولې په خرچه کې خلاص شي، په خوراک خلاص شي، د لارې تګ روپۍ نه یې را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولی دي، دا کوم جنرالان، دا چا ته وایي 5000 روپۍ را کړه، چا ته وایي 2000 را کړه، چا ته وایي 6000 را کړه. موږ سره ډېر 4 روپۍ نشته چې وایې خو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. هلته له موږ 4 غواړي، یعنې دا سفارت کوخ بند کړي، د افغانستان خلک چې دلته علاقه شي په دې چې به هم خدای وساتي، او یا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ته دا 4 د نه اخلي، سم خلک در راولېږي او په دغه کې دی دننه په لاین باندې تر زر خلاصيږي. که سلاج خلاصي نور د صباح خلاصي رښتې دي نه اخلي، ټول خلک تکلیف دي. او زل دي چارواکو کله کم چې د سم سلاي راوړي کې وایا چې راوړي ګران تر کېنی مریض پښتنه دی او کې دی زی پښتنه کې زاپته تر کله کېږي په یو بل باندې نه سره خرڅي پر پښتنه دی نه چې اخلي. تل تور سي سل نه پرې که زری سره ګډ وړي کې د رښتې نه خلاصيږي دا نور غټ ورته پاتې. وسام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال، واصل صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبې و درشم اوور روان دی. انګلینډ ښه بیټنګ کوي، 260 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي یو شوي دي. نو انګلینډي لوبغاړو د خپلې لوبډلې په ګټه ښه توپخانه روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلینډ غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅه کوي. کوخه خمدا ده د انګلینډ چې نن نه چلی په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپل منډو کوم اوسه چې دوی چټه هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي ځکه د منډو او سر د دوی تر نورو ټیمونو سنه څه کم ده. نو خطو پهنه به ووایو د انګلینډ لخوا که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت زدران نسبتاً خول او مجیب که څه هم وکټ نه ده اخیستې خو اقتصادي توپ اچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اورونو کې څومره منډې انګلینډي لوبغاړي جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملل جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت زدران یو څلوېښت منډې رنونه ورکړي دي. دا اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 دی چې دا وار په وار زیاتېږي. یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بلې، دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي د انګلینډ په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ چې راکم کړو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټې شته. له پاتې 15 اورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکینګ بیټنګ کوي، تیزه توپ وهنه شروع کړې ده او وروستي اورونه هم د پاور پلی وي 19 اورونه. نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایي استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنې په هر اور کې له شپږو ډېرې منډې جوړې شوې چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلینډ ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډېره زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان تر منځ د رواني لوبې په اړه معلومات راسره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت زدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، 4:30 بجې دي. فرشته جلازی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول البته د غزنی د ولایت لپاره نیولی دی. د غزنی د والي ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې تا وکړی عبدالجلیل نومېده او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر ته تللی وو. تاسو که غواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سئ د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوئ. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسي مړی نن په قاهره کې د نصر سیټي په نوم په یوه سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی ادعا کړې ده چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ور نه کړه چې د محمد مرسي مړی د هغوی د په پلرنۍ هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.
خبرونه مولا فرشته جلال زیت خواوری دل. اوس هم ناجیه ساپی سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ دا مهال د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالي کې لوبه روانه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورغلی. د افغانستان د لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ تشویقونکی بللی. افغانان هیله لري چې د افغانستان افغانستان ملي لوبډله نن په دې سیالیو کې بریالي شي. افغانستان په خپل تیرو څلورو لوبو کې د استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې ماتې خوړلې ده. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې لوبډل مشر ایان مورګن تر دې مخکې ویلي، افغانستان یو غښتلی ټیم دی او لا هم په دغو سیالیو کې د لوبو د ګټلو چانس لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا بنګلادیش د تمې خلاف ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د سیالیو په جدول کې پنځم ځای خپل کړ. د سیالۍ ټاس بنګلادیش وګټه او ویسټ انډیز ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیز لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې هدف وټاکه، چې بنګلادیش لوبډلې یاد هدف د 200 اور د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د بنګلادیش لوبغاړي شکیب الحسن تر نورو ډېرې، یعنی 124 منډې وکړې. او د کاپسا ولایت د ورزشي ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ سیمی فاینل کچ ته رسیدلې. د دې ادارې مسؤل محمد عیسا ساپینن ازاد رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 13 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو هدف د ځوانانو د ظرفیت لوړول دي.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم د کرکټ په اړه یو څو نور معلومات چې اوس مهال د انګلستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. انګلستان 232 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. تر اوسه 1/3 اوور روان دی. ای جی جی مورګن او جی ای روټ دواړه بیټنګ کوي، محمد نبی او مجیب رحمان باولینګ کوي. او په دې سره د افغانستان رن ریټ او ست منډې 6.3 تر رسیدلې ده. اوس هم ورځو د ازادي رادیو 19 پروګرام او روچه نیمه نړۍ خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. دا اونی دا نیمی نړی پا خبرونه که پا دی موضوع خبری کوو چی ولی زینی وقت نوی واده شوی ناوی دا دی پرزای چی دا جوان لملگری سرکین یا ستونز حل کری دا گر جوان دا ستونزو دا حل لپارا لپلارگانه مشوره اخلی.
خورانه می دی ما امراضی دی ما که گوری خو سرخیل و تخمینش مرتل لیاقه خو پردی خلق دی چلی
یا مدت که گیسیدم می دا پلار کریم و دی جوان نمی اصلا خوشحاله.
هم دغه مسائل منی که ونجلی ونو پویگن و غنجلی تر دیره غوک کورنه ایتنیسی مثلا خسر
دغه کار د خزی او میړه په ژوند څه اغیز کوي؟ اسلام او دارواپوهنې علمي پاړه څه وایي؟
د ټولې مداخلې دي او هیڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکوي هغه هم چې دلسوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یو ښځه تر واده وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یوه کور کې اوسیږي. خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشحاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه، خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و، خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ واړه او مساده غونتې وم، نادان وم، نه پوهېدم. ما داسې فکر کوم چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته نومه دا به ما ته سمه لاره راښیي. استیکې ما دوی ما ته غلطه لار راو. اول دل ډیر خو رفتار می دی خاون می ډیر خو اوس می دی خاون لپا ما ډیر زیاته بدستوی ما وهی می ټوکی می داسې خواخې می مم داسې ده اوس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سې دی کاکا لورګانی دی ماما لورګانی دی مرا پریګه ده ما به ورته ویلې سې دا زما دوستانی دی ولې به نه را پریګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښي او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مرته ویل. نو مرګره مې ډېر خوشی نه شول او ما ته ویل چې د خپل خاوند شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خاوند شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خاوند ته زنګ وو هغوی سره خبرې وکړلې. هغې فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رفع کړي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خاوند کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سې د چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې سيزم د پلار کرایم او د دې ژوند نه اصلا خوشاله نه.
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسم مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي. پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکې خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړې ده.
ډیره زیات زوريګه موال سيزم ما زندگی ډیره زیات خراب استوي ده چې ګر خوني راته خله عصبانیت را ترغیته ما خپل ځان می غوخته سلباینه وېستم.
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بیا عدالتۍ په اړه ځکه پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی خپل دی او مشکل یې په ښه توګه درک کولی شي.
د خواښې او د خسر او د میړه خبره خو مې منم خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرش پورې وغږېږي ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما امراض دي ما ښه ګوري. اوس مې زه خپل خورانه ته ورځم د خپل خورانه سره مشورې کوم. زه خو مې خسرخېلو ته خو مې نشم ورتللی خو پردي خلک د چلې دي ته په فایده باندې خبرې کوي.
مدني فعاله هیلې اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله رامنځته کیږي.
دلته تر ډیره د علمیت نشتون دی. کله چې یو نجلۍ ونه پوهېږي چې زه له خاوند سره څه ډول رفتار وکړم خاوند سره زه څه ډول خوښي رامنځته کولی شم کومې ستونزې دي چې زه باید مخه ونیسم که مخه ونیسم خاوند سره مې ژوند تریخیږي. دغه مسایل مونږ کوي ونجلۍ ونه پوهېږي نو هغه نجلۍ تر ډیره غوږ کورنۍ ته نیسي مثلا خسرګنۍ ته نیسي پلارګنۍ ته نیسي خلکو ته د دې موخې ورکوي چې هغه دې ته دغه د ژوند لاره وښي. کله چې دغه هغه د ژوند په لاره ځي نو طبعا هغه چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خاوند هغسې ونه غواړي. کله چې درک نه اوسي دا ستونزې رامنځته کوي او درک هغه وخت لمنځ ځي کله چې ونجلۍ د نور په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هره مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلوي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل اما بعد مرغه باید دویم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه. په ماشومو کورنۍ کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کوي عجل مور ته زنګ وي هلک ستونزه پیدا کوي عجل پلار ته زنګ وي چنې تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي سلمان زی باید وړوی نه ته وړي دا ته ټولو نادانه ته ټولو ناپوهه ته ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او دیو مسلکی عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښه سمې سنبال کی بیا غا کسره ودو کی بیا مخته بوز ژوند دا چې څوک ورته چې مړه د پموټي کې ونی سخوا کې په کبګیر و ه پلار ترې بوټونه کې ده د سې کا غسم کا دا ټول مداخلي دی او هیڅ ځای نه نیسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمکشونو په تزلزل په نزا او تاریخولو بده.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ او اړیکو کې لچا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پریوشي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وای اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمیر معیارونه ټاکلی دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان دپاره که څوک مشوره ورکوي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوری یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه دلسوزی با تجربه غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دغوی ده پاره دیر یو خر نیک مشاوروس یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دغه کسان چه مشوره ورکی خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دغی قول و خبر باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه. غیر دغی ده کاکالور، ده مامالور، ده عملور، ولو چه هر چمره دلسوزوسی دینشی دلسوزی کولی.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې دغه اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خپرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غني لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دې واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار امور خو ډیر ښه انسانان دي، زما ډیر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول خیخان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د جزر درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع کړ یا ورته چپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر مې چنې درباندې چلی. دې ته دې پام وي چې یوه یې درته کوله، دوه به ورته کوې. یو میړه دې په موټي کې وساته، نور دې چا په کیسه کې مه کېږه.
خیر خورې، له واده وروسته به ګورو چې څه کېږي.
یاره نن مو کار بیخي ډېر و، داسې ستړی یم. وای 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 چې توبه، ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم که.
ما هم په کور کې ډېر کار کړی دی، ورشه خپلې دې ځان ته دم که.
ستړی مشې سردار ګله.
خیر وې سموري،
دا چای مې دم کړی و. ما ویل ستړی به وې. رښتیا زه دې د ماما کره ځم. شایستې لورې، وریځې مې لمدې کړې دي، هغه به شپې ته در سره پخې کې ښه.
زه د چا نوکره نه یم، نه به دې خیشتولې، تمامه ورځ ستاسو نوکري کوم.
خوله دې بنده که، له مور سره مې څه ډول خبرې کوې؟
ته خو له واده نه مخکې داسې نه وې و شایستې لورې، اوس ولې داسې تنده سوې؟
نو ستاسو زړه دی چې درته چپه خوله کینم او ته خپله مزدوري را باندې وکې؟
چپ شه، شرمېږې نه چې داسې ژبه کوې؟ دا څوک دې باټوي چې داسې لګیا یې؟ دا دوه کاله مو صبر درته وکړ چې نن به خسي سبا به خسي، نن به خسي سبا به خسي، خو اوس به دې سابه درته په مالګه کړم. که له سهاره تر ماښامه رانه په کرار کېناستې، نو دا ځای دې نه ښوي. مکارې یاره، صبر وکړه.
شایستی څنګه یې؟ له واده وروسته خو خوشحاله یې؟
څه خوشحاله یم، خسرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره می کی، هر یو یې په ما امرونه کوي. بیا چې څه خبره ورته وکړم نو لانجې هم دوی کوي.
ما خو یې ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي.
نه پوهېږم، خور مې م راته ویلي وو چې د خیخانو رویه له واده وروسته بدلېږي، ویلي که هغوی یوه درته کوي ته هم دوه ورته کوه.
ګوره خور په دې نه پوهېږي، هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي، خو دا لانجې هېڅ ګټه نه کوي. دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې، نو ستاسې ستونزه به حل شي.
نو ما خو پرون هم هغې ته زنګ وهله و، خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کېږه.
د خلکو خبرې مه اوره، ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې؟ خاوند هم بهر کار کوي، خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تاته لګیا ده. هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي.
دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوي خود به خوشحاله نه یې. خو ما فکر کوو که داسې وکړم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري.
ګوره وایي نرمه غاړه توره هم نه وهي، اوس هم وخت لري چې ژوند دې جوړ کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې په بې معنی خبرو ستا ژوند تریخ کړي. که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بهتره وي.
و شفیقی تا هم رختیا وایی، زه څه پوهیدم چې داسې ورځې به م وینم.
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وي په کورونو کې او کله کله خو خبره آن چړې او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خپرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
کرتو صاحب، که دې خوښه وي پوښتنې به پیل کړم.
ولې نه، څنګه چې خوښه وي.
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې، وایي ځان مې جمهوري ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
مټاکور لالا خپه کېږه مه، جوزا راورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه لا هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول، تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه زما نه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقي چې احساساتي شم.
خیر مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کا او تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترېنه وویني، کوم ریاست که در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زموږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWX زایتوای لیکلی، وایي خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکړم چې خوشحاله شم.
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه، خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمره کلي نه شینکۍ پوښتنه کړې، وایي هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي یا چا تاویز در باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې هکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي خپه کېږي به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تاویز در باندې شوی او نه د نظره شوې، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دېخوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پای ټکی ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی، چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې نندارې وي نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کرتو صاحب، زما سره یو لیک دی، په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کرتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کرتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري، دا لیکونه خو والله که ورته یو وار نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شو ورته.
دغه دی پرانیزمې، اوس به یې ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی، وایي د کرتو صاحب چې دومره هوښیار، ځیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي.
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس د قدر وړ دی، ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم نو دا اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي؟ نه تاقې، تو وای دادی یوا
دادی یوا
دو هم دا چی نن سبا سیاست پا پیسو کی گی آو تا تا خو معلومه دا چی کرو تو گوٹ خرم نلری آو دریم دا چی زن نگوارم سیاست مدار شم زکا چی سبا با خلق را نکرکا کوی ام دا خده چی پخار و بازار که می سوگو گوری لاس را تا پور تا کی آوائی چی کرو تو سب ستره موشی آو ده احترام لاسون را تا چو چو زل پور تا کی و سلام تاقی بس بوی کنه زوابونه
کرتو سیب دیر و بخی انده یا پختنه بلا به هم زواب کری خواه دیده؟
سامده زواب بکم
منه نه لاجوارد خان الماس پختنه کری وی دولسام نخلاص شویم ده چو کل کیگی وظیفه پسی گرزم خو پیدا کیگی نه لره را توخیا
بس لاجوارد خان الماس وظیفه کپنون وی باید تو وزیر مقرر شوی وی خود اسی نده تا بدا سو که چه دو دری میاشتی با ده یو زور دوا که سر بادی گردی و که چه خد اعتبار پوخ شو دا سزایی که با در تا وظیفه پیدا که چه ده خلکو خوالای پا غوڑایو که لویگی ستا با بوتون پا غوڑایو که لویگی بیانو مزی که و مزی او کتا پا مفت ده وظیفه پتا ما گرزی دا بستا حسیلی وان تو بی
دا غبرک شیرم واری
پا دی خو خپویگی چی پورا میاشت روژی زپلی یما آغا دا غر پشان تا پیر صورت می او سرات پات ندی پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم را بانده غق بیکلو چی پالوان چرت زی چه پالوان چرت زی خوص آغا شهرت را پات نده چه مهر سوک و گوری وای دندست گورا او دا ریختیا وای او دا ریختیا وای خوص چه پلار ازما وجود می طول لرزیگی دیوی خبر او سلام را تا پات نده زما دا اصاب و امپیر تر صفر و رسیدو دا بنگلو شرنگ هم پا ما بد لگیگی نند دلیچو دا بنگلی مات که نند دلیچو دا بنگلی مات
که اوس مو دری کنجا میز ترا برو چی واوری ویاندو یان چه بوز بادوی
گران اوریدونکو پنننه خبرونه کې مو د تاسې د غوښتنو سره سم د درې ارګانونو یعنی امنیتی، روغتیا او زده کړې چارو وایندویانو ته بلنه ورکړي ترسو ستاسو سوالون ته ځواب درکړي خبرونه تستړي مشي هر کله راشي په خبرونه به پیل وکړو لومړی پوښتنه به د امنیتی چارو لوایان څخه وکړم محترمه تاسو ته معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیات شوي دي ولې مخه نه نیول کیږي
مننه ستاسو له پوښتنې څخه ستاسو خبره پر ځای ده په دې هکله کمیسون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه یې معلوم کړي کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول یې اسانه ده
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را بشم د روغتیایي چارو وایان ته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي درملنه معیاري نه ده د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي تاسې باور وکړئ چې همدا اوس زه د خواته راتلمه موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چه باید یو سیار کمیسیون جور شی او وقت نا وقت پر روغتونونو وگرزی او پا هر وقت که چیز موک داکترانو بغوری کری وی او یای وکری علاوه لده چه لدنده گوخه کیگی دا قانون منگولو تسپارل کیگی چه دا کار یو زنی دا حال لارده
کور موادن دزدک رو چارو آغلی وینده پا بخنی سرکراته وی کلی خو پرگده پا خارونه که مهم دیر خونزی ودانه نلری زدکون که پا گرمه که دسرل مرلاندی نستوی او پا یخنه که دساره باد سپوتا دا به درسی سیستم که غط استون زنه ده
تر هر چه ده مخه تاسه ده غدو ورونو او طول او ریدون که تا سلامو نورانده کوم
خوشحال و سه
مونږ د دې ستونزې نه خبر یو په دې هکله مو اقدام کړی یو غښتلی کمیسون مو جوړ کړی انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي. ښوونځي به یې ودانۍ ولري، په یخ هوا کې به ورته ایرکنډیشن ولګیږي او په یوه کاملا آرامه فضا کې به خپلې زده کړې پر مخ بوزي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي. امنیتی وایان صاحب کراته ووایي نن سبا په ښار کې غلاوې او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي، په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې هکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولی شو درنو ښاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږدي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب کیدای شي. آیا تاسې په دې خبر یې؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه دوه تکړه ډاکتران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیان ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401 اویا، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.